Radio.
د ازادي رادیو د نن ورځې دولسه ساعت خبرونه ته هر کله تمام د چنن د افغانستان چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سول خبري وکړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي وازې تیر میلادي میاشت 200 ملکیان وژل شوی دی.
متاسفانه در جریان
لبه د مرغچی د می په میاشت کې 280 تنه ملکیان وژل شوی.
کابل خاریان پر حکومت انتقاد کوي چې د بریښنا د ستنو د نړولو د عملانو په موندلو او نیولو کې پاتې راغلي دي. د ژوند رنګونو کې
ولا کاریګر زیم او سیو زوم بل د یو کاسټر موټر لرم چلایي.
دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې واورئ چې د تاشکند پریکړه چې د یو خپلواکې خبریال د کار جواز تمدید نه کړل غبرګونونو سره مخامخ شوه. د ازادي رادیو دا سهارنۍ خبری مجله زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا دفاع وزارت ومنله چې ځواکونه یې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې شلو لسی وګړي سهوان په جګړو کې وژلي دي. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی تمه لري چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. ایراني رسنۍ د پلازمینه تهران په جنوب کې د تیلو په یوه تصفیه خانه کې د اور د لګیدو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت ومنله چې ځواکونه په 2020 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې دروشت اولسي وګړي سهون وژلي او لس نور ټپیان کړي. د پینټاګون د هغه راپور له مخې چې د امریکایي کانګرس په غوښتنه په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خبروي او یوه برخه یې په ډاګه شوې. د وژل شوو اولسي وګړو ډېره برخه په افغانستان پورې تړل شوې، یعنې تیر کال شل تنه په دې هیواد کې وژل شوي دي. د راپور له مخې یو تن په عراق او یو بل تن په سومالیا کې وژل شوی او د وژل شوي درېیم ملک کاس زاینه د پډاګه شوی. خو د ایر وارس په نوم یو غیر دولتي ټولنه چې په هوایی بریدونو کې د ملکی قربانیان او ارقام خبروي وایي چې د دې ادارې موندنې خي چې تیر کال په نړۍ کې امریکا د پاوس په جګړو کې 102 تنه وژل شوی، چې دا د پینټاګون د شمیر 15 برابر دی. ایر وارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما راپور ته په اشاره وایي چې تیر کال د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو لخوا 9 وګړي وژل شوي او 1 نور ټپیان شوي دي. د خبرو شو اسناد له مخې کانګرس دغه راز په 2020 میلادي کال کې 3 میلیون ډالر پینټاګون ته ځانګړي کړي چې د ملکی قربانیانو کورنیو ته د تاوان په توګه ورکړي، خو پینټاګون دا کار نه دی کړی. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی تمه لري چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. د پلاوی غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وویل هله مندي دا ځل په اصلي موضوعاتو چې سیاسي جوړجاړی او اوربندۍ خبرې وشي.
اعضای طرف مقابل رفته بودن
د مقابل لور غړي پاکستان ته تللی وو او هغه مشورې چې له خپل مسولینو او د خپل ډلې له غړي سره لرلې هله من کړی یو چې هغه معنادار خبرې په سرعت او ډیر جدیت مختیوس.
په قطر کې له شاوخوا 9 میاشتو راهیسې دا خبره کله درېدلې کله روانه شوې، خو په دې موده کې د دولت پلاوی او طالبانو یوازې د سولې د اجنډا پر طرز العمل موافقه کړې او په دې خبرو کې نور پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د دولت د پلاوی یو شمېر غړي د سیشن بې پورز دوحې ته ورسېدل، خو رسمي خبرې لا نه دي پیل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت نه دی مشخص شوی. د کونل د مرکز اسادابات په چاغان سیمه کې تیر ماخام د وو بجو خواته چاودنه یو ماشوم واژه او نه ته نه ټپیان کړل. په اسادابات کې د مرکزی روغتون رئیس عطا الله صافي ازادي راډیو ته وویل چې درې ټپیانو روغتيي حالت نازک دی.
د اسادابات ولایتي روغتون ته نه ټپیان راوړل شوی چې په دې کې څلور ماشومان دي او نور غټان شامل دي. درې ناروغان پکې وخیم دي او هغه ننګرهار او زوی روغتون ته رجت ورکړ شوې ده.
یو شمیر سرچینې وایي د پوځیانو په یو موټر پورې نښلول شوي مقناطیسي ماین وچاو دی. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. یو بریتانوی په کابل کې د شرابو د خرڅلاو په خاطر مجرم پیژندل شوی. د سرې محکمې ویان عبدالفهیم قویم جرمني خبري اژانس ته وویل په کابل کې محکمې د بریتانیا یو تبه د شرابو د خرڅلاو په جرم په 15 کاله او 4 میاشتې بند محکوم کړ. د دې کس د نیولو د وخت او مشخصاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د سرې محکمې ویان دغه راز وویل دا کس کولی شي چې د استناف ته مراجعه وکړي. ټاکل شوی نن د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال لوبډلو ترمنځ قطر په پلازمینه دوحه کې مسابقه وشي. دا لوبه 2022 نړیوال کپ او 2023 آسیا کپ ته د لارې موندلې لپاره ده. د بنګلادیش د فوټبال لوبډله د فیفا د شمیرو له مخې 134 ځای لري او افغان لوبډله تر دې 15 نمرې لوړ مقام لري. د افغانستان او بنګلادیش تر څنګ په ګروپ کې قطر، عمان او هند هم شته. قطر د ګروپ په سر کې دی، بیا عمان دی او ورپسې افغان لوبډله دریم ځای لري. نننۍ لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده که بایلي له دې ګروپه د وتلو چانس له لاسه ورکوي. ایرانی رسنه د پلازمینه تهران په جنوب کې د تیلو په یوه تصفیه خانه کې د اور لګیدو د لوی پیښې خبر ورکوي. د ښار په اسمان کې تور لوګی تر سترګو کیږي. تر اوسه د تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی. دا اور په سیمه ییز وخت پرون ماښام 9:30 بجې د تونګویان په نوم تصفیه خانه کې ولګید او د تهران د کړکیچ د مدیریت د ډلې مشر منصور درجاتی دولتي تلویزیون ته وویل چې د مایع ګازو د یوه پایپ لاین د لیک کیدو له امله دا اور لګیدلی او تحقیقات روان دي. ایرنا دولتي خبري آژانس خبر ورکړ چې په دې تصفیه خانه کې چې د ایران د تیلو د کمپنۍ مربوطه د ورځې 2.5 لک بیرل تیل تصفیه کیږي. د امریکا د کانګرس پلاوی په پلازمینه کیف کې دی. دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو دغه ګډ پلاوی د اوکراین حکومت وهڅاو چې د ډیموکراسۍ لپاره اصلاحاتو ته ادامه ورکړي او دې پلاوی د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین سره خپل پیوستون څرګند کړ. د دې پلاوی مشر سناتور جین شاهن پرون په ټویټر کې ولیکل چې د اوکراین خو د اصلاحاتو د ادامه تضمین د ډیموکراسۍ لپاره د دوه اړخیزي همکارۍ لپاره او د روسیې د تیری د مخنیوي لپاره ضروري دی. وروسته تر دې چې په 2014 کال کې روسیې په زور کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین وګرځوله او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د امریکا متحده ایالاتونه هر کال نږدې 15 میلیارد ډالر اقتصادي، بشري او پوځي مرستې له کیف سره کوي. او چارواکي په پلازمینه وارسا کې وایي هغه درې پولنډیان چې په بیلاروس کې د سیاسي فعالیتونو په تور نیول شوي وو خوشې شوي دي. دا درې پولنډیان په مارچ میاشت کې د بیلاروس چارواکو د هغو پولنډیانو د ځپلو په ترڅ کې نیولي وو چې د الکساندر لوکاشنکو د دیکتاتور رژیم مخالف وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل لمخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټي 15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټي 23. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټي 23. مزار شریف زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټي 14. او جلال آباد اسمان زای زای ورځ او جلال آباد اسمان زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه 8.5 او ټیټي 23.
ازادي رادیو اوري نن د پنځن به ورځ د خبرګولیا جوزا دیر لسمه د جون 3 مده د خبرونه لومړی موضوع راخلو. تمه ده چې نن د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سولې خبري وکړي. چین تیر میاشت وړاندیز کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازي په چین کې غونډه وکړي. همدارس پیکینګ د شانګهای لغړو هیوادونو غوښتي دي چې د افغانستان د ثبات لپاره همغږه هڅې وکړي. چین له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري چې د سیمې امنیت او ثبات ورسره ګډوډ نشي. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی دی چې نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سوله خبري وکړي. د دې درې اړخیز غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایاند وانګ وین بین په پکن کې خبري غونډې ته پرون وویل چې د شوي تفاهم لمخې به د غونډې کوربه چین وي او دا غونډه د اعتماد د پیاوړي کېدو او د همکاریو د زیاتېدو لپاره مهمه ده. د شاغلی وین بین په وینا له افغانستان د امریکا یو ناټو ځواکونه په داسې وخت کې وزي چې د سوریه او پخلاینې خبرې په حساسه مرحله کې دي او دې حالت د افغانستان او د سیمې امنیتي وضعیت له یو ډول بې باورۍ سره مخامخ کړی دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وویل چې د درې واړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په افغانستان کې به د سولې او پخلاینې په اړه جدي خبرې سره وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته چین اندېښنه لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ نشي او د افغانستان له خراب امنیتي وضعیته اویغور مسلمانان استفاده ونه کړي، هلته منظم او منسجم نشي او د چین پر ضد وسله روانه کړي. د دې اندېښنو په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی تیره میاشت د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ټلیفون خبرې کړې وې او ویلي وو چې پکینګ له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تمه لري چې ملګري ملتونه په دغه هیواد کې ډېر فعال شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر پلی باور دی چې د شانګهای د همکاریو سازمان چې د پاکستان او هند په ګډون اته غړي لري د افغانستان په مسله کې همغږه هڅه وکړي. د پکینګ، کابل او اسلام آباد ترمن درې اړخیزې غونډې پخوا هم شوې دي او نننۍ غونډې یې څلورمه یوه ده. د دې غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې د مثبتو نتیجو تمه ترې لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ولسی وګړو د مرګ ژوبل زیاتوالي ته اندېښنه ښکاره کړه. دې کمیسیون پرون وویل یوازې په تېره می میاشت کې 280 ملکان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې لړۍ په شدت سره روانه ده او دغه پیښو د کمیسیون تر بل هر وخت زیات اندېښمن کړای. د یاد کمیسیون د نشراتو رئیس زبیح الله فرهنګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې په می میاشت کې 280 ملکیان وژل شوي دي.
متاسفانه در جریان مای می سال روان
لوبه د مرغچی د می په میاش کې د و اتیا تر هغریزو حملو په پایله کې 280 تن ملکیان وژل شوی چې اتلسی خزي او یو سل نه یې ماشومان. همدا ډول د وطن هویت مشخص نه دی. شپږ سو سالور دشتنه ټپیان دي چې شپږ نبی مرمنی او 215 سلويختنی ماشومان ملکی تلفات لوړ شوی او دا د نخنی ورده
و ای سخت نگران کننده است.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یونما په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د سولې هڅو له دوام سره ملکی تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي. د دغه سازمان شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1503 ملکی وګړي وژل شوي چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله په سلو کې 29% زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې درې مناحیې کې پرون سه شنبه ماښام مهال په کاستر موټرو کې د 14 لامل لږ تر لږه لستنه ملکیان وژل شوي او څه باندې 2 لستنه ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تروریستانو په کاستر موټرو کې ماینونه ځای پر ځای کړي وو او ملکیان یې هدف ګرځولي. د دغه وزارت ویان طارق آریان ډاټ ورکوي چې امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دغه ماین ښخونکي ژر تر شره ونیول شي.
تروریستان یک بار دیگه
تر هغه یو بل جنایت وکړ او په ملکی کاسترو کې د ماین په خودلو سره ملکی وګړي هدف وګرځول. په داسې حال کې چې تیر میاشتو کې لزګونه ماین خښون کې نیول شوي او امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دوی هم ژر تر ژره ونیول شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي.
له دې وړاندې هم د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ورته خونړي بریدونه شوي چې تر ټولو لوی هغه پر سید الشهدا ښوونځي د نږدې یوې میاشتې مخکې برید و. که څه هم حکومت د ورته حملو مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو د کابل د تیر ماښام په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. زبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د کابل په درې محوزه کې د تیرې ورځې 14 د ډلې پوری اړه نه لري او ټینګار کړی چې دوی په ملکی اهدافو بریدونه نه کوي. په همدې حال کې د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح له کابل ښاریانو غوښتي چې د دغه ډول حملو په مخنیوي کې له امنیتي بنسټونو سره همکاري وکړي. ښاغلی صالح ویلي په ښاري بسونو او ټکسیانو کې د بم ایښودونکو د نیول لپاره ستاسو همکارۍ ته اړتیا لرو. کله چې ستاسو له څنګ څخه اخکته کیږي نو متوجه اوسئ چې کوم شی او یا بسته تر څوکۍ لاندې دی. ښاغلی صالح همدارنګه ویلي چې په تیرو 5 میاشتو کې په کابل کې د دغه شان بمی بریدونو 850 هڅې شنډې شوي او عاملان یې په زندان کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په بلخ کې یو شمیر مدني بنسټونه وایي چې ناامني سبب شوی چې ځوان نسل د تعرشی چې له هیواد ووزي. په بلخ کې د پاسپورت د دفتر مسولین هم وایي چې په ورستو کې ډیر شمیر ځوانان ورته مراجعه کوي. اکثره د پاسپورت ادارې مراجعه کوونکي هم هغه ځوانان دي چې غواړي ایران ته لاړ شي. نور له بلخ د ازادي راډیو خبریال په دې رپورت کې
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان کال په میاشت کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره سره سم د بلخ په ګډون په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې هم نامنی او د طالبانو وسلوال فعالیت زیات شوی. په بلخ کې دغه بنسټ د سیمه ییز دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې د نامنی په زیاتوالي سره له بلخ نه بهر ته د ځوانانو د تېښتې کچه هم لوړه شوې. ښاغلی سامی ازادي راډیو ته وویل
د نړیوالو ناټو او امریکایي ځواکونو وتلو پر کار او ژوند منفی اغیزه کړې. همدارس دا سبب شوی کوم کسان چې مالی توانمند لري له هیواده تېښتې ته مخه کړې او ډیر ځوانان پکې دي. دا د اندېښنې وړ مسله ده.
سامی زیاتوي هغه کسان چې د طالبانو د راتګ د نامنه او بد امنیتي وضعیت له ویرې تښتېدلي او بل خولایت پریښی اکثرا باسواده ځوانان دي. د بلخ پوهنتون د حقوق پنځي د څلورم کال محصل درویشت کلن سامی الله وایي چې اوس اوس یې پاسپورټ اخیستی او په تمه دی چې د ایران ویزه ترلاسه کړي. سامی الله ازادي راډیو ته وویل چې د کړکېچن امنیتي وضعیت او د کورنۍ د ناسم اقتصادي حالت په دلیل اړ شوی څو له کورنۍ سره یو ځای ایران او له هغه ځای څخه بیا په قاچاقي توګه ترکیې ته کډوال شي. د زیاته کړه
زه تصمیم لرم چې د افغانستان ځان وباسم، ځکه په افغانستان کې امنیت خراب ده، کېدای شي د دولت چپه شي او طالبان راشي. نو تصمیم لرم چې ایران ته ولاړ شم او د ایران بیا قاچاقي هغه ته ولاړ شم ترکیه ته.
د بلخ د پاسپورت مدیریت هم هر ورځ د پاسپورت د اخیستو په خاطر د سلګونو ځوانانو د حضور شاهد وي. د دغه ولایت د پاسپورت مدیر مرید صحرایی ازادي راډیو ته وویل چې له دوه میاشتو راهیسې د پاسپورت د اخیستو په کچه کې 45 تر 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د هغه په خبره چې هر ورځ دا اداره تر 200 زیات پاسپورتونه ویشي. صحرایی داسې وایي:
از آغاز خروج ناتو از افغانستان
د ناتو ځواکونو د وتلو له پیل سره هم مهاله د پاسپورت د غوښتونکو کچه زیاته شوې ده. د ځوانانو په اړه باید ووایم چې زموږ ازدحامی زیات کړي. هر ورځ له 150 تر 200 پورې پاسپورتونه ویشو.
په بلخ کې د نوې کرښې مدني بنسټ وایي چې نامنی، وزګاری او د کورنیو د اقتصادي د سطحې ټیټوالی هغه څه دي چې ځوانان یې له امله خپل وطن پرېږدي او صنعتي هیوادونو ته مخه کوي. د یاد بنسټ مشر عبدالقادر مصباح سپارښتنه کوي چې دولت د کار زمینې په برابرولو، د امنیت په ټینګښت او د ګواښونو په رفع کولو سره کولی شي چې بهر ته د تلونکو ځوانانو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان راپورونه ښایي چې هر کال سلګونه افغان ځوانان کوم چې غواړي له قاچاقي لارو اروپا ته ورسیږي د قاچاقچیانو لخوا له فزیکي تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم د سمندر په اوبو کې ډوبیږي. د ریلیف ویب د 2000 کال په یو راپور کې راغلی چې ترکیه له څو لسیزو د افغان کډوالو کوربه او اروپایي هیوادونو ته د عبور یا لیږد مرکز پاتې شوی. د ناڅرګند مقصد او د حرکت په حال کې د افغانانو ترنامه په یو مفصل راپور کې راغلی. هغه افغانان چې په غیر قانوني توګه او خاصتاً د ایران للارې ترکیه ته ځان رسوي کچه یې په 2019 کال کې په بېساري ډول زیاته شوې وه. د راپور موندنې ښایي چې افغان کډوال ډیری د تاوتریخوالي، اقتصادي فرصتونو د نشتون او خپلو حقوقو ته د نه لاسرسي په دلیل افغانستان پرېږدي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
کابل خاریان پر حکومت انتقاد کوي چې د برېښنا د ستنو د نړولو د عاملانو په موندلو او نیولو کې پاتې راغلی. کابل خار په دې وروستیو کې د برېښنا د ستنو د نړولو له امله له پارچاوي له پرله پسې پارچاویو سره مخامخ دی. د راپورونو له مخې د برېښنا ډېرې ستنې په پروان ولایت کې ویجاړې شوې دي. نور په دې راپور کې
د کابل او جنوب ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د ستنو ویجاړولو او د برېښنا مزې پرې کولو دوی سخت اندېښمن کړي او لګان ستونزو سره مخ کړی دي. محمد داوود او زبیح الله د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي
دا څه الله چې هم په دباخونه پرچي ډيري او توړي کې هم ترخونه په انفجار ورته او بسورور برق نشته غون کار پر د خلکو چې برق ارتیا ده په ټپ په درې دي دا څنګه کیږي اخره
موږ د خپل دولت ته ډېر ګلاله ځکه چې دا څوار کیږي چې دا پایخ وهل کیږي او دوی عاملین قانون منګولو ته نه سپاري ډېر ستونزې جوړ کړي دي او ډېر موږ مشکلات سره خپل ژوند مخکې بیایي.
د افغانستان برېښنا شرکت هم د دې بهیر دوام اندېښمن کړی او د دغه شرکت مسؤلین د امنیتي بنسټونو تر څنګ له خلکو هم غواړي چې د ستنو د امنیت په ساتنه کې همکاري وکړي. د دغه شرکت ویان سنگر نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ترش په د کابل ولایت قرباغ ولسوالۍ اړوند شینوارو په ساحه کې د برېښنا د وستنې په الوزولو سره د کابل او جنوب ولایتونو د وارداتي برېښنا جریان پریسو. له دې وړاندې دیارلس نورې برېښنا ستنې د کابل په ولسمه ناحیه د پروان ولایت د کلکان ولسوالۍ اړوند جنگل باغ په سیمه کې ننګرهار کاپیسا بغلان او کندوز ولایتونو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له امله نړېدلې وې. که څه هم د افغانستان د کورونا چارو وزارت د برېښنا د ستنو د نړېدا په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکړی و خو وروسته یې دا خبر رد سو. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې تړاو هیڅ څوک نه دی نیول شوی.
زموږ د معلوماتو له مخې تر اوسه ملي امنیت او امنیتي بنسټونو په دې تړاو چې نیغ په نیغه پرې چاودنو کې لاس ولري څوک نه دی نیولی، خو امنیتي او کشفي ادارې هڅه کوي چې د پایو د تخریب عاملینو ته سزا ورکړي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست هم ورته نظر څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د برېښنا د ځینو ستنو له نړېدا وروسته د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي و چې د ستنو د نړېدا د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولي دي او دغه شان یې د برېښنا د ستنو د ویجاړوونکو د پیژندلو او نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې ازبکستان افغانستان ته 420 میگاواټه وارداتي برېښنا ورکوي چې 300 میگاواټه یوازې د کابل لپاره ځانګړې سوې ده. په افغانستان کې د لګښتي برېښنا په سلو کې اویا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران راوارېږي. افغانستان یوازې په سلو کې 30% برېښنا له کورنیو سرچینو چمتو کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د تاشکند د پریکړې چې د وی خپلواک خبریال لیکار جواز تمدید نه کړل غبرګونونو سره مخامخ شو. دی خبریال د الجزیره او یو شمیر نور رسنیو لپاره کار کاوه او څو میاشتې مخکې د ازبکستان چارواکي د ځان په جنسي زورونې تورن کړی وو. تفصیل په دې راپور کې
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د وی خپلواک خبریال د کار مخه ونیوله. دا پولنډي خبریال اګنیشکا پیکولیچکا ویلژویسکا نومیشي چې د سش کال په لومړیو کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي په جنسي ځورونې تورن کړي وو. دی ویلي وو چې چارواکو پر دې فشار راوستی دی څو د کار د جواز د تمدید لپاره د ازبکستان په اړه مثبت راپورونه ورکړي. خو د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یوسف کوبلجانوف پرون په ټلګرام کې ولیکل چې د الجزیرې د خبریالې اګنیشکا پیکولیچکا ویلژویسکا جواز د دې لپاره تمدید نه شو چې دې د ازبکستان قانون تر پښو لاندې کړی وو. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دانی دی ویلي چې دې خبریالې د قانون کومه ماده نقص کړې ده، خو میرمن پیکولیچکا ویلژویسکا د دې تور په اړه په ټویټر کې لیکلي دي چې د بهرنیو چارو د وزارت دا ادعا چې دې د ازبکستان د خلکو سپکاوی کړی دی سمه نه ده. د همدار سرګنده کړې ده چې د بهرنیو چارو د وزارت دا ادعا هم سمه نه ده چې دا قومي او مذهبي شخړو ته په هڅونی او د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورنه کړې ده. میرمن پیکولویچکا ویلژویسکا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې دا تور هم پوری کړی دی چې دې د ماشومانو د خوندیتوب له قانون څخه چې د هغوی د روغتیا لپاره ښه نه دی سرغړونه کړې ده. د دې په وینا دا د دې د غلي کېدو لپاره هڅې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په لومړیو کې له میرمن ویلژویسکا څخه بخښنه غوښتې وه او ویلي وو چې هغه مامور چې له دې څخه شکایت کړی و له کاره ګوښه شوی دی. دې خبریالې چې د ګارډین او ایرو ایشیا نیټ خپرونې لپاره هم کار کاوه ویلي دي چې له دې بخښنې سره د دې د کار جواز د دریو میاشتو په مخه تمدید شو. په تاشکند کې د بریتانیا سفیر ټیم ټارلوټ د ازبکستان د چارواکو دا پریکړه چې د دې خبریالې جواز نه تمدیدوي خواشینوونکی وبلله او په ټویټر کې ولیکل چې د رسنیو ازادي په دې معنا ده چې د خبریالانو ملاتړ وشي، له هغوی دفاع وشي، حتی که دوی انتقادي او له جنجاله ډک مطالب هم لیکي. د بې پولي خبریالانو سازمان د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت دا پریکړه غندلې ده او هغې د رسنیو د ازادیو د مخنیوي هڅه بللې ده. دې سازمان د ازبکستان له حکومت غوښتي دي چې دې خبریالې ته اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا دفاع وزارت ومنله چې ځواکونه په 2020 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې دروشتو لسی وګړي سهون وژلي او لس نور ټپیان کړي دي. د پینټاګون د هغه راپور له مخې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خپروي او یوه برخه یې په ډاګه شوې. د وژل شویو لسی وګړو ډېره برخه په افغانستان پورې تړل شوې، یعنې تیر کال 40 تنه په دې هیواد کې وژل شوي دي. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی تم لري چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل هلمندي دا ځل په اصلي موضوعاتو چې سیاسي جولجړی او اوربندې خبري وشي. د افغانستان د دولت د پلاوی یو شمیر غړي د سیشن بي پورز دوهې تر رسیدلی خو رسمي خبرې لا نه دی پیل شوې. طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت نه دی مشخص شوی. د کونل د مرکز اسد آباد په چغان سیمه کې تیر ماښام د 2 بجو خواته چاودنې یو ماشوم وواژه او 9 تنه ټپیان کړل. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. ټاکل شوی نن د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال لوبډلو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې مسابقه وشي. دا لوبه 2022 نړیوال کپ او 2023 آسیا کپ ته د لارې موندلو لپاره ده. ایرانی رسنه د پلازمینه تهران په جنوب کې د تیلو په یو تصفیه خانه کې د اور لګیدو د لوی پیک خبر ورکوي. دا اور سیمه ایز وخت پرون ماښام 9:30 بجې د تونګویان په نوم تصفیه خانه کې لګیدلې ده. د امریکا د کانګرس پلاوی په پلازمینه کیف کې د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د غټ پلاوی د اوکراین حکومت وهڅاو چې د دیموکراسۍ لپاره اصلاحات ته ادامه ورکړي او د پلاوی د روسي د تیری په وړاندې له اوکراین سره خپل پیوستون څرګند کړ. چارواکي په پلازمینه وارسا کې وایي هغه درې پولنډیان چې په بیلاروس کې د سیاسي فعالیتونو په تور نیول شوي وو خوشې شوي دي. دا درې پولنډیان په مارچ میاشت کې بیلاروس چارواکو د هغو پولنډیانو د ځپلو په ترڅ کې نیولي وو چې د الکساندر لوکاشنکو د دیکتاتور رژیم مخالفت کاوه.
دا ژوند رنگونه
نوم یې اسلام دا و د پغمان دی ولسوالیم موټروانی ما
چیرته موټر چلای
دغه ولایتو ته زم خار کې چلوم
موټر دی دسه باربری موټر
باربری موټر دا
چی په کې وړي وروړي
بار چار څه پیدا شي خو دا باربری موټر کور کډا یو شی بل یار څه پیدا شي پس کې بارو ما خپل کرایې ته اخلم وړم ولایتو ته ډیر وخت دوا غانې وړم لا دا شب خانو سامان وړم
د کرایې په خپل کې څومره با انصاف یې لګ اخلي ډیره مثلا یو پیرا ک د جنه تر پغمان لار سي کډه سي تور په اخلي
یار به انصافي خو می ولا کې په ژوند کې مکړي او نه به انصاف سړایم یو سړی ته وایم چې ورور د شل زره دغه کرایې ده خیر د 200 روپیه ماته کیمرا ک په ژوند کې ولا کې چا سره دروغ میلی ولا کې می چا سره دوکم کړي او
د خپل ژوند کې دومره راستي کې کنه اوس ګټه راتوي څه فائدې کړي
ولا پیدا می دغه کړي چې بد ورځ مننه دلله کومه خوازم نه ماده مخرانا
کومه پیسې ستاخله کور کې خرج مصرف داتمن پوره کینو
شکر کوي الحمدلله الله ناراضی کوي
بل کار سره دي خوشاله خسته سوی
ولا نو خدای نه خوشاله چالهاله روزي پیدا کوم په دې ز ډیر افتخار کوم شپږ ځمن لرم څلور لورګان لرم یو می مور ده یو می کډه ده یو می ګور ده
بیا کاریګر ما یواز تاسې یې
ولا کاریګر زیم ولا سی زوی بل د یو کاسټر موټر لرم چلای
بیا څنګه د پلار ګټه ډیره ده کړی زوی
د پلار ګټه خود زیاته ده نو پلار خو منډه کی یو ل زول کی چاولات تبیر ته می سیاسره ده بچان می دی
یعنی زوی دې تا کدار ته ګټه لای نه ده
نه کنه زوی خو دې ما زوی څه پروالری زوی اقامت اوی کنه ما دلمی
او تاسې باید دکمی پیدا کړئ
زوی مجبور ل مجبوریت چې زوی ته شدارم بچان لرم اولاد لرم چاره مې نشته چې وینه کوم زه بچا ته لاس جوړ کوم چې ما ته پیسې راک
په دې لاره چې خزوند ولري او همیشه کامیاب اوسې
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدلې خو ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه د افغانستان په وخت مخام تر وو بجو پوری دوام کوي زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم او بل خبري مجله زما همکار فرشتنگام مختوری په څو شیبو کې